ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نمودند، آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان سرور، تاسو ستړی مشی. د ازادي راډیو د قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې ستایلي او د هیواد څو درجې مخکې کړی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه درته خبرو. خو مخکې دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت په سلګونو میلیون ډالر لګولي خو مؤثره نتیجه یې نه ده معلومه. د امریکا متحدو ایالتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. خبرونو ان تفصیل. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي هغه وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. امریکایي جنرال سکاټ میلر ان بی سي تلویزیون ته وویل د افغانستان جګړه پوځي حل لارې نه لري او دا جګړه طالبان هم د جګړې له لارې نشي ګټلی. سکاټ میلر روان کال د سپتمبر په دوهمه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان شو. دی په داسې وخت کې پر سولې ټینګار کوي چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 15مه زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړی استازی وټاکه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا دفاع وزارت په سلګونو میلیون ډالر لګولي خو مؤثره نتیجه یې نه ده معلومه. سیګار په هغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور کړی، د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو ته د امریکا د دفاع وزارت له خوا د 2015 کال له جنوري نه د 2018 کال تر اپریل میاشتې پورې د سلا ورکولو هڅې ارزولي دي. سیګار وایي له 2010 میلادي کال راهیسې چې دفاع وزارت له قراردادیانو سره د 1,600,000,000 څلور قراردادونه کړي د چې د افغانستان د ملي اردو او کورنیو چارو وزارتونو سرتیرو او پولیسو ته روزنه ورکړي. د 421,000,000 په ارزښت دوه قراردادونه یې تر اوسه دوام لري چې د نومبر تر میاشتې به د نومبر په میاشت کې به پای ته رسیږي. سیګار وایي د دفاع وزارت د ناسم پلان او نیمګړې څارنې له امله تر اوسه دغه هڅې نه دي بشپړې شوي او نتیجه یې هم نه ده معلومه. د اسلامي همکاري د سازمان مشر یوسف آل اوسیمین په فرا کې د هلیکپټر په پیښه کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. د اسلامي همکاري سازمان په دې اړه تیر ماښام یو بیان خپور کړ. د هلیکپټر پرون له فرا له هرات ته روانه وه چې د فرا د اناردریا او د هرات د شینډن ولسوالۍ ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راولویده. د فرا والي محمد شعیب ثابت وویل د پیښې تحقیقات پیل شوي دي.
پدا وا تیرا کې زموږ پنځه شتنه هوادار شهادت رسیدلې د جمهور رئیس خپل فرا ولایت مورید شو رئیس فرید بختاور دولت شورا غړي جميله اميني او د دوستو وم ظفر کولو مارستیال خارلین مطلع خلیل کې هم شامل او شهیدانو کې
پرون سهار چې کله دا پیښه وشوه سمدستي د طالبان ویان قاري یوسف احمدي ادعا وکړه چې دا الوتکه طالبان ویشتلې ده. خو د ازادي راډیو په ویډیو کې ښکاري چې الوتکه تر الوتنې مخکې تخنیکي ستونزه لري. د لوېدلې هلیکپټر ویډیو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې خپره شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحاني ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې د واشنګټن له نویو بندیزونو سره به له ستونزو سره مخامخ شي. خیلی لکه څرنګه چې په تیرو څو میاشتو کې زموږ پر خلکو سختې تیرې شوې، څو راتلونکي میاشتې هم ښایي زموږ پر خلکو سختې تیرې شي، خو دولت به له خپل ټول توانه کار واخلي چې دغه ستونزې راکمې کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د مې په میاشت کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون څخه ووت، او د اګست په میاشت کې پر ایران د امریکان پر د اګست په میاشت کې پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د دې بندیزونو دوهم دور چې د دې هیواد تیلو سکتور په نښه کوي له راتلونکي اونۍ پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندېدو او بیرته د خبرو اترو میز ته د ورګرځېدو غوښتنه وکړه. هغه جګړه چې ډېرې د سعودي عربستان او د هغه د سیمه ییز سیال ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، دفاع وزیر جیمز ماتیس د سیشن بې د ورځې په وروستیو کې په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو د نوي پړاو د پیلېدو د غوښتنې ملاتړ وکړ. دغې جګړې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران رامنځته کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف هڅه کوي چې د حوثي یاغیانو لخوا د لرې کړی شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي حکومت بیرته واکمن کړي. په دغه جګړه کې چې له 2015 کال راهیسې پیل شوي، شاوخوا 10,000 کسان چې زیاتره ملکي وګړي دي وژل شوي او په میلیونونو نور له لوږې سره مخامخ دي. متس وویل ټولو ته پکار ده چې په روانه میلادي میاشت کې په سویډن کې سره وګوري او یوه حل لاره عمومي. پومپیو بیا له حوثیانو وغوښتل چې پر سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د میزایل او ډران حملې ودروي، او ائتلاف دې هم په یمن کې پر ګڼ میشتو سیمو هوایي بریدونه پای ته ورسوي. د استنبول جکپوړې ترنوال وایي سعودي خبریال جمال خاشقجي چې کله د اکتوبر په 2 د عربستان کنسلګری تننه و تر ستوني نیول شوی او مړی بیا ټوټی ټوټی شوی دی. عرفان فیدان پرون دا خبر هم وکړه چې د خاشقجي تر قتل وروسته د هغه جسد انتقال شوی، خو تر اوسه یې ځای نه دی معلوم. جمال خاشقجي د واشنگتن پوست لپاره کار کاوه، او د اکتوبر له 2 راهیسې هغه بیا نو موندل شوی. سعودي عربستان له ډیرو فشارونو وروسته دا ومنله چې هغه د سعودي عربستان په کنسلګری کې وژل شوی دی. د استنبول جکپورې ترنوال په داسې وخت کې دا خبره کړې چې د سعودي عربستان لوی ترنوال سعود المجب د ترکیې درې ورځنی سفر پای ته ورسوه، او فیدان وویل د عربستان د لوی ترنوال سفر مشخصه ګټه نه لرله. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنی نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورې چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې ستایلي او د هېواد څو درجې مخکې کړی دی. د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره د اقتصادي چارو کارپوهان پر اقتصادي ودې د دې ارزونې تاثیرات مثبت بولي.
دا د خلکو پر روحیه باندې هم ښه تاثیر کوي، او د حکومت د اصلاحاتو په دوام باندې هم ډېر مثبت تاثیر لري.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ډیره لري پرتو سیمو څخه د جګړې لکبله به ځای شوی کورنۍ وایي جګړو ورڅخه هر څه اخیستی او د ژمي پر اطلو سره نه سرپناه او نه هم کافي خوراکي مواد لري.
والله که دوغین زای له رته سراسي ته سراسي زموږ د عینو وګورې زه دوه خوش په خونه کې ناستم مې وینم مې دوه دانې زمنان دي سړی مې شهید
دي. څنګلوري هلمند ولایت کروانګر او کوچیان هم له ورته ستونزو سر ټکوي.
وچکلی دغه سدر بدر خاک په سر کړی میږي او شان خپل پچ خوري خپل وړی خور.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واورې چې د پاکستان د سترې محکمې پرونی پریکړه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوی یوه عیسوي ښځې له زندانه خوشې کړي په نړۍ کې د بشري حقونو یو شمېر ډرو ستایلې، خو د پاکستان دننه د ځینو سخت دریځو ډلو غوسه یې راپارولې. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې خبرو. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ او چپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازی اوریدل شي. خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د نړیوال بانک د اقتصادي اصلاحاتو په ارتباط د روان میلادي کال په راپور کې افغانستان لس درجه پورته شوی دی. د نړیوال بانک چارواکي لمن دي چې کابل دغه مسیر ته ادامه ورکړي تر څو عام خلک د دوه اقتصادي اصلاحاتو اغیز په خپل ورځني ژوند کې په خپلو سترګو وګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د نړیوال بانک پر راپور کې افغانستان په 15 شاخصونو کې د اصلاحاتو د عملي کولو په خاطر د سوداګرۍ په نړیواله درجه کې 118 ځای ته پورته شوی دی. تر دې یو کال مخکې افغانستان 133 ځای درلود. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان دولت توانېدلی دی چې نوې سوداګرۍ پیل کړي، پور ترلاسه کړي، د کوچنیو پانګوالو ملاتړ وکړي، مالیات راغونډ کړي او د دیوالیه کېدو د ستونزو د حل لپاره اغېزمن ګامونه واخلي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودری وایي چې دی هیله من دی چې په راتلونکي کې هم د دې پرمختګونو شاهدان واوسو. افغانستان د پانګا چونې او سوداګرۍ په برخه کې ډېرې هلې ځلې کړې دي، خو دا هېواد لا هم اوږد مزل په مخ کې لري. پکار ده چې شته پرمختګونه او تغیرات ادامه پیدا کړي. دې هدف ته د رسیدو لپاره دوامداره هڅو ته اړتیا شته، تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دغه لومړني ګامونه وروستیو نتیجو ته ورسیږي او خلک د هغوی اغیز په خپل ورځني ژوند کې وویني. د نړیوال بانک د راپور له مخې د تیر کال په بهیر کې افغانستان د جواز د ترلاسه کولو په وخت د فیس پر راکمولو سره پانګوالو ته اسانتیاوي برابرې کړې، چې په نتیجه کې د نویو پانګوالو لپاره تسهیلات رامنځته شول. په دې راپور کې تر ډیره د سوداګرۍ د حقوقي چوکاټ د اصلاح ستاینه شوې او د پانګا چونې د ملاتړ د تګلارې له مخې افغانستان په سیمه کې تر ټولو پرمختللی ګڼل شوی دی. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د علومو اکاډمي غړي بشیر دودیال دا راپور د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اغېزمن وباله.
نړیوال بانک دغه وروستی راپور چې څه ناڅه د افغانستان اقتصادي وضعیت او اقتصادي وده مثبت ارزولې نظر په دغو سخت شرایطو سره چې موږ یې ګورو ښه ده. موږ په اقتصاد کې اقتصادي محرکین یا اقتصادي هڅوونکي بېلابېل سکتورونه ګورو. یو یې پکې همدغه ده چې قوي ملاتړ کوونکي خصوصا نړیوال بانک چې انګېزه ورکړي چې ګویا اقتصاد پرمختګ په حال کې ده، ټولنیز تحرک ښه شوی ده، مؤسسات ودې په حالت کې دي. دا د خلکو په روحیه باندې هم ښه تاثیر کوي او د حکومت د اصلاحاتو په دوام باندې هم ډېر مثبت تاثیر لري.
د نړیوال بانک په راپور کې د سوداګرۍ د پیلولو په لحاظ افغانستان په نړۍ کې 49 ځای لري. د جایداد د ثبت د ودانیو د آبادۍ د اجازه ترلاسه کولو په برخه کې افغانستان سټایل شوی، خو د جایداد د انتقال د مراحلو په ارتباط په راپور کې راغلی دي چې په جنوبی آسیا کې په اوسط ډول دا مراحل 114 ورځې نیسي او په افغانستان کې 250 ورځې.
و موریدل چې نړیوال بانک د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د افغانستان هڅې ستایلې او د هېواد څو درجې مخکې کړی دی. د افغانستان اوسنی وضعیت په پام سره د اقتصادي چارو کارپوهان هم پر اقتصادي ودې د دې ارزونې تاثیرات مثبت بولي. د نړیوال بانک دغه ارزونه په داسې وخت کې خبرېږي چې ټاکل شوی ملګري ملتونه د روانې نومبر میاشتې په 28مه په جنیوا کې د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربتوب وکړي. پر خپل ځان د افغانستان اتکا موجوده ستونزې او په وړاندې چیلنجونه په ځانګړي توګه د نام نیو او کارموندنې په برخه کې او د پرختی بنسټونو سره د بشري اقداماتو تړل هغه درې مسلې دي چې د بیلابیلو هیوادونو د وزیرانو په سطح به په دې غونډه کې پرې خبرې کیږي. ملګري ملتونه وایي تمه لري چې افغانستان د جنیوا په غونډه کې د پراختیا بې وزلۍ د کمولو او نورو ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره له لاسته راوړنو سره ګډون وکړي او بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته د خپلو پروګرامونو په اړه ډاډ ورکړي. خو افغانستان پر نامنه او سربیره د غرض په ورستیو کې وچکالی هم ځپلی دی. ډیر خلک د وچکالی له امله هم ځپل شوي او هم د افغانستان اروزګان ولایت دی چې نامنه او وچکالیو له امله خلک ځورېږي. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ډیره له لرې پرتو سیمو څخه د جګړې او وچکالۍ له امله بې ځایه شوي کورنۍ وایي جګړو ورڅخه هر څه اخیستي او د ژمي په راتلو سره هم نه سرپناه لري او نه هم کافي خوراکي مواد. د ازادي راډیو سیمیز خبریال د دغو بې ځایه شو حال اخیستی او د هغوی ستونزې له مسؤولو چارواکو سره مطرح کړي. نورې د شریف الله شرافت په تفصیلي راپور کې اوري.
مېبین مدو دانی زمنان جی سړی می شهید ته سره سې کته نه باندې وژړل د پښتون لور
تر ولکه دغه شی لور چې سار ماشام یو خر سره نو ونه در سره نو کوندواله سو زمون مشیدان سو
دا او فریاد په اورزګان ولایت کې د جګړه زپلو دی. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ لیرو پروتو سیمو او ولسوالي اوسیدونکو دی چوس جګړو را په مخه کړی او په مرکز ترینکوټ شار کې د کرایو په کورونا او یا هم ترشنا اسمان لاندې شپې اورځ تیروي. دغه جګړه زپولو ازادي راډیو ته ویل چې رواني جګړې ترې هر څه اخیستي. دی وای شپږ میاشتې کېږي له خپلو سیمو را بې ځای سوي او یوازې له کورونو څخه د خپل تن یوه یوه جوړه جامې راوړي او پاتې نور ټول توکي د کورونو د سوځېدلي او کورونه لټ لټ سوي. خو دولت او خیریه بنسټونو تر اوسه پورې ورسره هیڅ هم نه دی کړی.
والله که دوغن زاله رو ته سراسه ته سراسه موږ دایونه وګورې زه دوه مو خوش په خونه کې ناست يم مې وین مې دوه دانه زمنه دي سړی مې شهید ته سراسه کته نه را باندې وژړل زده پښتانه لور نه کته پر موږ وسله نه وکړل مردا سده جنگو د خپل مې وین خورکنه لور جامنه لور وجه دې جمیر باندې را لې شیدان مور کړې مې وین ته پرته سکه مولا بلا کا پکړل شته دې په توګه تو جوړ دی غوتی ور کوي مش پاتې سزغله په کوڅو کې سره په پپا کار برابر وکړو هغه موږ ښه ته ورکو پیدای نه کورانه
کور کړم رو د بل پسراج په پلاس لاسور د لاسان کوله په پکر کوم بشه ولا کو دا بچ مو د پکر ټوکی راځي دا لازم پنج دا لازم ګور دی پلاس ګور دی څو چاته و رو دا غدار بدر کړم رو کټ کور کړ دی و دوی د بدن یو زمي شي فل رو براله مور څو کوم رو دار مدار سو کورن ول نه خراب سي به ول اسلام نو
موږ دا خانکی سره غلی ماجر ولکه دغه شی لرو چې سار ماشام یو خرسرای نو ونه رسرانو کوندواله زامن مشیدان سول بل دغه شی نه لرنن دا ټول شیدان پر د ټاګور زایو پر ولاله مال دی دانه پاشا پیدا ک پر رسول الله کې پیدا کړی دغه شی پر رسول الله کړ
دا جګرو سه به سړي زناچ چې په نیمه شفرا وتلی کورونه ورونه مفاته دی واخره کاچو غو ولا کرای سلید دا يم ټپی يم مایبینه يم په دغه دی ها شپه مخته نه و تمامه کړی کني نو زه خود دروغه کار دی لنه از ما چانو سیرات وګوري شامې دا د ګرد ټپی ټپی د دغه د چې سیمې سیمې مونې په لکړه باندې ګرځم یوه دانه مستنه را رسی خواران چې ډاکټر لورسو وای زی درګاله والا کر خلاص
دغه جګړه زپلې غشتنه کوي چې دولت د ژمي لپاره ورته سرپناه جوړ کړي او نور خوراکي او غیر خوراکي اړین مواد ورکړي
اوس نو غشتنه دا غوښته د مرستې دغه وسی مرسته وسی وسی لاره سره وسی مهرباني سره وسی پیدا شله مونږ باندې وګړي پر مهرباني مونږ مشته شي راکړ وسی
چې څنګه لاره کې شه راکړ یا په وسه تم د بل پسراج د څو خلک کې د بل پسراج پروت کړیاو کوم ګور ګری ګری زر په ترنیم زر په دونیم زر په کړیاو کوم پدا سرات مایبه سره ځنګره سړک شې نه بچاله په دې څوک
تبغ مش څوک ته چې ولی د ګوډو د لنجانو د ټپیانو د دغه غریبانو نه راته چې ولی نه هبري
غواړي څه بیت
غواړه مې نو خواله کا یاد د غنم دانه په کور کې درم ولا کا د وړو ګر په کور کې درم ولا کا دا دی وامن نه فرې دغه د زوم کو د غریب را پاته دي چې من را پاته دي زوم شي یت سلو په دغه بمباروي دغه ابانو کې شي سلو زخپل ټپیس ولما هغه ما ته را پاته دي پنځه دانی اولادونه مې خپل دي چې شي ورکمه ته چې دی وای
که څه هم د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړه ځپلو لپاره خیریه بنسټونو د سرپناه ځایونه جوړ کړي خو په اورزګان ولایت کې که څه هم د جګړې ډګر له تیرو شاوخوا دوه نیم کلونو راهیسې تود دی او د دغې روانې جګړې له کبله هره ورځ لسګونه کورنۍ کډه کیږي او بې ځایه کیږي خو لا هم دغه څه شتون نه لري. د یادې ادارې مسؤول عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کډوالو د لاسنیوي لپاره اوس یو شمېر پلانونه تر لاس لاندې نیولي خو نوموړي له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د کډوالو حال وپوښتي او له هغوی سره د مرستې وکړي.
موږ تیره ورځ یو جلسه درلوده د ژمنیو موادو په ارتباط باندې چې هغه تاوده او اړین غیر غذایي ټوکي پکښې همدارنګه غذایي ټوکي حتی که امکان ولري و ځینې موسسات وینچوګانې نقدي کومک وکړي چې د دوی ژمی په خیر و عافیت باندې تیر سي د بې ځایه سوه. نو په دې اساس ټول کورنۍ چې را بې ځایه شوي دي د ترنکوټ په ښار کې لسو زرو کورنۍ ته رسېږي او چې دغه لسره کورنۍ که چیرې ژمنې پراخ کومکونه ورسره ونیسي امکان لري دغه کورنۍ دې په سخت حالت کې قرار ونیسي.
د معلوماتو له مخې د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ کې د جګړې له کبله شاوخوا شل زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
مخې په اورزګان کې مو په البته د اورزګان په مرکز ترنکوټ کې ډیره لری پرتو سیمو څخه د جګړې لکبل د بې ځای شو کورونی ستونزې واورید چې وای له جګړو هر څه ورڅخه اخیستي او د ژمي پراتلو سره نه سرپناه او نه هم کافي خوراکي مواد لري او تر اوسه هم ورسره چا مرسته نه ده کړې. په هلمند کې بیا زرګونو کروندګرو او کوچیانو ته د کرنیزو او خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شو. د هلمند چارواکي وایي هغو کروندګرو ته کیمیاوي سرې ورکوي چې د کوکنارو په ځای بدیل کښتونه کړي او هغو کوچیانو ته د حیواناتو لپاره خوراکي مواد ورکوي چې د وچکالۍ له امله یې مالداري له ستونزو سره مخ شوې ده. په اړه یې نور تفصیل له هلمند د ازادي راډیو خبریالۍ الیاس دایره کوي.
د کوچانو امیر د مرستو د ویش په ځای کې د حکومت لخوا د توزیع کیدونکو خوراکي توکو په اړه نور کوچانو ته معلومات ورکوي. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د هغو کوچانو حیواناتو ته د خوراکي توکو مرسته کیږي چې د وچکالیو له امله مالداري د له منځه تللو په خطر کې ده. د هلمند کوچان وایي ګڼ شمېر څاروي د وچکالیو او مرضونو له امله د منځه تللي دي او هغه چې پاتې دي د لوږې مرګ ته نږدې شوي دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ورته مرستو ته دوام ورکړي او تر هغو یې هیر نه کړي چې د وچکالۍ لمن ټوله سوې نه وي.
عقل محمد مشکلات مداد دی چې وچکالۍ دغسې در بدر خاک په سر کړي میږې و اوښان خپلې پچ خوري خپلې وړۍ خوري چې د حکومت کومک نه وي موږ به هم در بدر خاک په سر یو ودرېدلی چې پروړ مې نه دی رانیولی جوارۍ مې نه دی رانیولی ګرده دغسې
او د کوچانو به په زیات اندازه باندې مشکل حل شي. دا هم د دوی دپاره یو غنیمت دی ځکه چې دنیا ارزانه ده وچکالۍ ده سږ کال نو د دوی دپاره دا یوازې بسنه نه کوي. هیله مو دا ده د دولتي ارګانونو څخه چې نور هم دا
د هلمند والی مرستیال مجاهد الله سفاری وویل د 1290 کوچانو لپاره دغه مرسته به وکولی سي د هغه مالونه او څارویو د تلف مخه ونیسي چې د وچکالیو له امله د مرګ د خطر سره مخامخ دي. سفاری د رسنیو سره په خبرو کې وویل کوچان نه هیروي او هڅه به وکړي چې مستو کسان ته یا د مرسته ورسوي.
د کنجاري حساب هم داسې دی چې هغه به هر مالدار ته یا هر کوچه ته 100 کیلوګرامه دغه ورکول کېږي. کنجاره ورکول کېږي هغه د پیسو په مقابل کې نه ورکول کېږي. هغه په وړیا توګه سره هر کوچه او هر مالدار ته ورکول کېږي چې هغه تقریبا موږ په 1290 نفرو مالدارانو ته توزیع کوو.
د هلمند د زورګونو کروندګرو سره هم د اسلاسو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکړ. که څه هم د کروندګرو سره هر کال د مرسته کیدونکو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش پر مهال د فساد او ګډوډیو خبرې کیږي خو د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکول د مرسته به د هغه مزوک لرونکو او کروندګرو سره کیږي چې د کوکنارو پر ځای نور حلال کښتونه کوي.
د دې سروې کېږي هغه بزګران به مشخص کېږي. هغه بزګران چې مځکه ولري اوبو ته لاسرسی ولري هغه ته ورکول کېږي. او یو شی تاسو داسې په اطمینان وایم که مو یوه زره یا یو پیسادم په فساد په ټیم کې ولیدی ما په جریان کې واچوي هغه قانوني برخورد به د ټیم سره کېږي. دا د یو دیکان حق دی. موږ دیکان ته دا مفت نه ورکوو، رایګانې نه ورکوو، د قیمت په مقابل کې ورکوو 40% که ما جن دی اخسل کیجه. نو خواهش مو در چه ما چخه داغه دی چه اغا کسان چه واقعیت ضرورت ورته لري واقعیت کش که اغا تا به دار رسیجه.
د 800 تنه که میوی سری او 1400 تنه غنم و دا ویش داغه لری با پا اتو هغ ولسوالوی که کیجه چه دیر خالگی پا کرهنه بخته. د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي یا د سره او اسلاسي تخمونه به شاوخوا 16000 کروندګرو ته وویشي. کروندګر وایي د زراعت د ریاست لخوا په ورکول کېدونکو تخمونو ځکه خوشحاله دي چې پوجي نه غواړي د بادون و وړو توپانونو پر مهال نه چپکیږي او ښه حاصلات ورکوي.
هغه ولي و شغه ځکه دا چې د تخم د پاره ډیر سم دی. موږ انتما موږ کتلې دي تجربه کړې مو دي او بل چې دا نور چې دي تخمونه چې دي خراب دي. دا ډیر وده کوي. دا سمسوي دي. موږ تجربه کړې دي سمسوي دي.
دا ان شاء الله د نور بشي او دا سپیڅلي تخمونه دي. خلق ډیره ګټه نه خسته ده. تیر کلام خلق تور کړی و تخمونه نور نه سره ګټ یو لاس تخم دی واشنه لري.
د کرهنې په برخه کې حکومت هر کال د 40% قیمت په یوز کې کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې هم ورکوي خو بیا هم د کوکنارو د کښت په مخنیوي او حد یا کل کمولو نه دی توانېدلی. دغه ډول د کوچانو د مالونو او رمو د ملچرونو د غصب په مخنیوي کې هم پاتې راغلی دی. محمود الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بلمرغاد ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ په منطقه کې چې د انټرنیټ نه ډېر لوی پرې د روشن خدای د افغانستان خدای د پرمخ کار نه کوي. تلیق فعال انکو یا نه مباح دي څنګه ډېر لوی پرې موږ غوښتنه د ازادۍ راځو چې نه دغه د موږ راغ د اصول چارواکو پر ورسي دغه د انټرنیټ شبکه د مصطفی حاله کې یو کال کې یو نیم کال وروسته د اتصالات انتن شنسلې دي او نه فعال کېږي. نه پوهېږم چې ستونزه څه ده. السلام علیکم ورحمت الله.
بله سلام علیکم. زه هلمند ولایت نخترای د ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ د شبکو ستونزه لرو چې دغه حل کې دلته تلیفونونه کار نه کوي. دغه د افغاندي سیم خادي ویلی چې موږ دغه یوه ستونزه لرو. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زه لیک احمد یم د روزګان د ولایت د ګزاو د ولسوالۍ څخه. دغه د افغانستان د سولې خبرې چې هر ورځ کېږي، زه غواړم چې دا د سولې خبرې دي خدای رښتیا کړي، که اشرف غني که طالبان یې. نورې د سولې په خبرو رښتیا نه وي، دغه خبرې د سولې دا د حقیقت کې چې افغانستان د افغانستان مسلمانانو ته د حقیقت او د مسلمانۍ او د اسلام او د سولې راشي.
دا اوس تاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پریښي وو کور مو ودان. او اوس هم یوه سیمه ییزه موضوع د پاکستان د سترې محکمې پرونۍ پرېکړه چې اسلام ته د سپکاوي په جرم په اعدام محکوم شوې یوه عیسوي ښځه یې له زندانه خوشې کړه. په نړۍ کې د بشري حقونو یو شمېر ډلو ستایلې، خو د پاکستان دننه د ځینو سخت دریځو ډلو غوسه یې راپارولې ده. احمد چبر له نور تفصیل سره.
د پاکستان سترې محکمې عیسوي آسیا بیبي له زندانه خوشې کړه. د اسلامي مقدساتو ته د توهین په تور په اعدام محکومه شوې وه. د پاکستان د سترې محکمې رئیس صاحب ناصر پرون د لاهور د عالی محکمې حکم لغوه کړ. د لاهور عالی محکمې آسیا بیبي په 2010 کال کې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه کړې وه. په پاکستان کې اسلام ته توهین د مرګ سزا لري. د پاکستان سترې محکمې حکم وکړ چې آسیا بیبي دي دستي له زندانه خوشې شي. د امنیتي دلایلو له امله نوموړی یوه ناڅرګند ځای ته انتقال شوې ده. د بشری حقونو ډلو او بنسټونو د پاکستان د سترې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مسول عمر وړایچ د پاکستان د سترې محکمې پریکړه تاریخي پریکړه وبلله، خو بل لور ته په پاکستان کې دننه تحریک لبای کې پاکستان افراطي ډلې دا پریکړه وغندله. د دې ډلې غړیو پرون د پاکستان په لویو ښارونو کې یو شمېر مهمې لارې بندې کړې او په لاهور کې د مظاهرو پر مهال پولیس پر کاڼو وویشتل. تحریک لبیک پاکستان ګوند د عمران خان د حکومت د ړنګېدو غوښتنه وکړه او ویل چې د سترې محکمې رئیس او صدر اعظم باید له دندو ګوښه شي. دې ډلې همداراز دا خبره وکړه چې هر هغه چا چې له زندانه د آسیا بیبي د خوشې کېدو امر کړی دی، مرګ یې روا دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ملت ته په وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه، له خلکو وغوښتل چې له افراطیته ډډه وکړي. دوی د خپلو سیاسي ګټو لپاره تاسو تحریک کوي. تاسو باید د خپل هیواد لپاره د هغوی په لومه کې ونه لویشئ. دوی اسلام ته خدمت نه کوي. د پاکستان صدر اعظم همداراز ویلي دي چې حکومت خپله دنده ترسره کړه. عمران خان په ورته وخت کې له اسلام پاله ډلو وغوښتل چې حکومت دې نه مجبوروي چې د دوی پر ضد لاس په کار شي. کله چې آسیا بیبي په اعدام محکومه شوې وه، هغه وخت د بشري حقونو ډلو او په ټوله نړۍ کې عیسویانو پر دې پریکړې سخت انتقادونه وکړل. په 2010 کال کې د عیسویانو مشر شپاړسم پاپ بینډکټ د دې میرمنې د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه وکړه، او د نړۍ د کاتولیکانو اوسنی مشر پاپ فرانسیس په 2015 کال کې د آسیا بیبي له لور سره کتلی و.
اپل کمپنۍ نوي محصولات نندارې ته وړاندې کړل. دا چې د کوم محصولات دي له څاروان اسمه څاروانه به واورو.
اپل کمپنۍ د سې شنبه په ورځ درې نوي محصولات ماک بوک ایر، آیپاد پرو او ماک مینی دي نندارې ته کېښودل. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د اپل ماکبوک ایر له پخوانی ماډل سره ډیر توپیر لري. دا ډیر نازک لپټاپ له تیرو لسو کلونو راهیسې اپډیټ شوی نه و. د دې لپټاپ صفحه یا سکرین ریټینا ټچ آی ډی ډی او ډیر چټک دی. د دې لپټاپ بیه 1099 ډالر ده او له راتلونکي اونۍ څخه یې د اخیستلو سپارښتنې منل کیږي. د اپل مسؤلان وایي چې په درسته نړۍ کې اوس تر 100 میلیونه زیات دا ډول لپټاپونه لري. د دې مکبوک ایر شیشه یا صفحه 13.3 انچ ده او ژې تر پخواني مکبوک ایر په سلو کې 50 نری ده. د شیشې د پکسلونو اندازې هم څلور برابر زیات شوې او سباندی 4 میلیون پکسلو ته رسیږي. ټچ آی ډی د کیبورډ په شی خوا کې دی او د هغه په مرسته کارونکي د ګوتی په نخ لپټاپ پرانیزي. د ماکبوک ایر سی پی یو اته انټل دی او حافظه یې 1.5 تیرابایټ ده. د ماکبوک ایر رم 16 گیگابایټ ده. همدارس په مکبوک یر کې د یو اس بی سی پورټونه هم شته. لاور سپیکر تر مخکنیو ماډلونو قوي دی. بیټری 12 ساعته کار کوي او وزن 2.15 اویا پاونډ دی. د اپل د آیپاد پرو بیا 109 ډالر ټاکل شوی. دا هم تر پخوانی ماډل درای دی، خو شیشه یې تر پخوانی غټه ده. آیپاد پرو چیرې پیژني، یعنی ستاسو چیرې ورته کافی ده چې د پاسورډ کار وکړي. د ډی آیپاد میموري یا حافظه 1 ټیرابایټ ده. سی پی یو یې 8 دی او تر پخوانی وزن لږ دی. اپل وایي چې تر 400 میلیون زیات آیپډونه یې پلورلی دي او د اپل مک مینی ته 899 ډالر بیه ایښودل شوې ده. مک مینی 4.6 گیګابایټ میموري او 3 پورټونه لري.
افغانستان کې اتنیمه بجې شو، یو ځل بیا په مخړې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي هغه وخت را رسیدلی دی چې د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره سیاسي حل لارې ته پاملرنه زیاته شي. امریکایي جنرال سکاټ میلر ان بی سی ټلویزیون ته وویل د افغانستان جګړه پوځي حل لارې نه لري او دا جګړه طالبان هم د جګړې لارې نشي ګټلی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکو اداره یا سیګار وایي د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پر پروګرامونو د امریکا د دفاع وزارت په سلګونو میلیون ډالر لګولي، خو ماسره نتیجه نه ده معلومه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ایرانیانو ته خبرداری ورکړ چې د واشنگټن له نوي بندیزونو سره به له ستونزو سره مخامخ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د می په میاشت کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون څخه وتلی او د اګوست په میاشت کې پر ایران نوي بندیزونه لګولي چې د دې بندیزونو دوهم دور به 2 ورځې وروسته جاری کیږي. دا بندیزونه هم د ایران د تیلو سکتور په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د یمن د جګړې د سمدستي بندیدو او بیرته د خبرو اترو میز ته د ورګرځېدو غوښتنه وکړه. هغه جګړه چې ډېرې د سعودي عربستان او د هغه د سیمه ییز سیال ایران ترمنځ نیابتي جګړه بولي. د استانبول جګپوړې څارنوال وایي سعودي خبریال جمال خاشقجي چې کله د اکتوبر په 2 د عربستان کنسلګرۍ ته ننووت تر ستوني نیول شوی او مړی بیا ټوټې ټوټې شوی. د استانبول جګپوړې څارنوال په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د سعودي عربستان لوی څارنوال سعود المجیب د ترکیې درې ورځنی سفر پای ته ورساو او د استانبول جګپوړې څارنوال وویل د عربستان د لوی څارنوال سفر مشخصه ګټه نه لرله. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د ازادي راډیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شي. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شي. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې دا برخه مو 2 اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. مخکې لدې چې د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام ته ور ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو 19 پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه پاړه خبرې کوو. وا به ورې چې دغه څنګه جوړه شوه، کوم اهداف لري او تر اوسه یې څه کړی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګه لمرستیالې اغلی حنیفې ګیروال سره غږیدلی یو. اغلی ګیروال، لمړی خبرونه ته سړی مشه ک په پیل کې راته وای چې د افغانستان د بشري حقوقو د چړنو د مطالعاتو څنګه چې له څو کلونو راهیسې فعالیت کوي، په کوم برخو کې فعالیتونه کړي دي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. ته ټولو نمخ کې خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه باندې باید وایم چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ایجاد سره سم پیل شوی ده او تقریبا د 14 کال کېږي چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کې کار کوي او دا څنګه په اساسي توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه باندې سیړنه کوي او د دې سیړنو په اساس باندې د ملي تحقیق راپورونه خپروي. چې دې څنګه کې مونږ درې نفر همکاران لرو چې دوی د افغانستان په 4 ولایتو کې او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په 1400 ساحوي او ولایتي دفترونو کې کار کوي.
اهداف مو څه دي؟ یعنی دغه څنګه په کومو کومو برخو کې کار کوي؟
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب. باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د څیړنو او مطالعاتو څنګه د تیرو شپږو کلو راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څیړنې په برخه کې او د دې وضعیت په اړه باندې د ملي راپورونو د نشر او جوړولو په برخه کې کار کوي، او در دې ترڅنګ باندې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مطالعاتو او څیړنو څنګه په افغانستان کې د